السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زنی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم دي. 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشي ړومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستانی پوز مشروایي افغانستان سره پر پولا غزن تار لګوي. پاکستان کې د حکمران ګوند چارواکي وایي د قبایلی سیمو اصلاحات او عملی کولو وعده به پوره کوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده یو مهم قماندان وجل کېدل تایید کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا وایي افغانستان سره پر پولا په مومند او باجوړ کې د اغزن تار لګول پیل کړی دی. د پوز په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې جنرل باجوا پرونی راغزو او مومند ته تللی وو او هلته د پوځیانو سره ملاقات کړی. د باجوا له خولې زیاته شوې چې د ترهګرو مخنیوي لپاره به په خپله څارنه زیاته کړي. تر اوسه افغان چارواکو د جنرال باجوا پر دې خبرو سندې دی ویلي. خو په پخوا وختونو کې پر ډیورن کرښه د دروازو او اغزن تار لګولو په مخالفت کې ویلي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوو هوکړو سرغړونه ده. د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز چارواکي وایي د قبایلی سیمو اصلاحات او عملی کولو شمنه پوره کوي او په 2013 کال کې بعد د فاټا خلک خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره استازي وټاکي. د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام نن مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکې پرون په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استادو سره کتلی دي.
بالکل با وعدہ ان شاء اللہ تعالیٰ ٹیم لو ہم دار سے بکی تو یہ ہائی نی ترمیم ظاہر ضرورت ہے. ہم کوشش کو کہ نظر بندی آشنی کی کوشش اور 2018 کے دفاٹا خلق ہم زمانگا ہونا فرندی ہم دا کی پی کی اسمبلی پیسا جوڑا شی اور واقعی پیسا جوڑا شی آہا سی ہم دا ہوا ہاتھ ہے با غورتا با مکی دنٹ کی اور دیکھنے مندگی ملاوی گی.
د پاکستان حکومت ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې به د اف سی آر قانون پر ځای رواج اکټ عملي کیږي او د 15 کلونو په موده کې به دا سیمې د خیبر پښتونخوا سره ضم کوي. د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې تیر ورځ د تحصیل سره روغه په کوټکی لنډی کمر کې یو ماشوم په ځمکه کې د خخ بم له چاودنې له وجې جوبل شوی. د جوبل شوي ماشوم پلار نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
عمر یہ پنجل اسکول ادا دا اسکول تا تلے وہ پدوی بجے سے روگا یہ دوی بجے نا ورستے دا اگر تا خطلا وہ کرسی سے لنڈائی کا مری بوری دا نا پاسا کر دے بیا میں اس طرح دے پٹاو سو ہو بیا میں سرکاری سے ول اسپتال تار وڑیا نا دار میں ول رس روگ سی ایم ایس سے وزدائی نے پروتا زبرتا نا
په یاد سیمه کې د 13 مدیر احسی یو شمیر کسان د دا ډول په خوخکار شوې دي. ولس غوښتنه کوي چې د جنوبی وزیرستان سیمې دي دا ډول بارودی موادونه زر تر دره صفا کړل شي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په یو ډرون برید کې د القاعده یو پاکستانی قماندان قاری یاسین وجلی دی. د امریکایي د دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د مارچ په 19 نیټه وجل شوی یاسین د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې درلودې. د طالبانو ځینو سرچینو یو افغان چارواکي د هغه وجنه مشال لیډیو ته تایید کړی وه. قاری یاسین د استاد اسلم په نامه هم پیژندل کېده او پنجاب سره یې تعلق و. پر هغه د نورو لوی بریدونو ترڅنګ د پاکستان په پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د حمله کولو تور هم وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په هیواد کې د پولیو یا غوزن ناروغۍ د مخنیوي او د لمن د وړلو هدف ته نږدې شوې دي. فیروز الدین فیروز چې نن یې د پولیو پر ضد د پسرلنی کمپاین د پیل په مراسمو کې وینا کوله وویل په دغه کمپاین کې به 8.8 میلیونه ماشومانو ته دا څاڅکي ورکوي. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په حواله د ماشومانو د غوزن وایرس لا هم د افغانستان په ختیځو جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې موجود دي. یو شمیر کوچیان وایي چې پاکستان چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي چې له موسم بدلیدو سره سم له خپلو مالونو سره د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. دوی وایي چې له څو ورځو راهیسې له زرګونو څارو سره په تورخم کې بند پاتې دي او له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي مشال لیډیو ته وویل په دې اړه به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي کېدی شي هېواد یې په دې اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب لپاره هڅې روانې وساتي او که نه. اردوغان پرون وویل چې که دا ټول پوښتنه کېږي نو دا به د اپریل له شپاړسمې ریفرنډم څخه وروسته کېږي. د اپریل شپاړسمې ریفرنډم کې ولسمشر اردوغان د ډېر واک اختیار ترلاسه کولو په لټه کې دی. د یورپی یونین ویش غړیو هیوادونو مشرانو پرون د شنبې په ورځ په اټلي کې اروپایي اتحادیې لپاره خپله ژمنتیا نوې کړه. په دې غونډه کې د بریتانیا څوک نه وو. بریتانیا له اروپایي اتحادیې څخه وتلو بهیر پیلولو لپاره تیاری نیسي. پرون په همدې حال کې لندن کې په زرګونو خلکو مظاهره وکړه او د بریتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې یا یورپی یونین څخه دې نه وځي. انګلینډ کې تیر کال خلکو په ټول پوښتنه یا ریفرنډم کې پریکړه کړې وه چې وروستۍ خبر دا چې بریتانوي چارواکي وایي ښایي دوی هیڅکله پوه نه شي چې څومره د مخکې 250 کلن خالد مسعود ولې د بریتانیا پارلیمنت سره نږدې برید وکړ. د حمله کې 4 کسان وژل شوي وو. مسعود هم د پولیسو په ډدو کې ووژل شو. تر برید وروسته پولیسو 11 کسان نیولي وو، خو تر پرونه پورې یوازې یو په قید کې تر تحقیقاتو لاندې دی. هغه تن چې لا هم د پولیسو سره د پښتنو لپاره موجود دی 58 کلن او د برمنګم ښار اوسېدونکی دی. مسعود دې ښار کې اوسېدلی وو. پولیسو 10 نور نیول شوي کسان پریښې دي. د بریتانیا د ترهګرۍ ضد پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي نیل باسو پرون له خلکو وغوښتل چې په دې تړاو کې هر قسم معلومات لري پولیسو سره دې شریک کړي. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه تاسو د مجید بابر نه واورېدل. د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باورې د پاکستانی پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا مومند او رغزو ته د دورې پر مهال د ترګره پرزيد مبارزې په تیزولو زور راوړې دي. د پاکستان وزیر اعظم خصوصي سلاکار وای د 2013 انتخابات به په قبایلی سیمو کې هم کیږي، خو قبایل سوایي په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ به د اپریل 3 نیټې نه شروع کیږي، خو غیر رجسٹرډ کډوال بیا سوایي
بدقسمتی نه موږ خپل کارونه نه جوړ کړی. ټولسان خو راځم په ځابه د کور خو بيخي بهر وته نه شو، بس کله کله کور ته مراشي ته بوسم له بهر سبا مردن شمال ته پارم کړی راځي چې نو ډېر مشکلات سره کوم مخ یو.
او نیس پروګرام د باختر ستوري کې با په جلال آباد کې د انصورونو یو نندارتون حال ووره.
د هنر کمال امداد دی چې په خپل ماضي سره وصل کی ماضي تم به د حال یو چراغ راکړي راته چې وړاندې فکر وکړو زموږ راتلونکي نسل مانه د نن ورځې حال غواړي.
داونو رپورٹنا حملرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور اس ورسود خبرونی لمڑی رپورٹ طرف تا پرند پاکستانی پوسٹ مشر جنرل قمر جاوید باجوا مومند اور اگزو تات للی وو اغل تد مشتو پوزیان سر پکتنه کرت راگرے پر سی جگڑا کی دروانی مبارسی پتی زولو ٹنگار کڑے دی ویلی دی چ افغانستان سر پڈیورن کرخا دا غزن تار پل گولو سر پ وسلوال خپل سار نا ڈیروی پدیڑا نور تفصیل د احمد اللہ پدی رپورٹ کی.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر وایي چې د خالی په ورځ د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مومند او اورگزی ایجنسو سرحدي سیمو دورو پر مهال وویل چې دواړه خیزه بارډر منیجمنت میکانیزم لړکې د افغان چارواکو سره خبرې رواني دي او زیاته منظمه او محفوظه پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د نوموړي وینا وه چې د پاکستان افغانستان پولې د فضایي څارنې سره سره په پوله اضافي ټیکنیکل سرویلنس ذریعې هم لګولې شوي او د ملک تحفظ لپاره به ټول وسایل په استعمال کې راوستې شي. د ذکر ده چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د روانې میاشتې په 10 نیټه سینټ غونډې ته ویلي وو چې حکومت په مومند او کورما شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې افغانستان سره په پوله په 4 نورو دروازو جوړولو غور کوي. له دې وړاندې د تیر کال جون په 12 نیټه پاکستان په تورخم د یوې نوې دروازې په جوړولو کار شروع کړو چې په سر یې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو 2 ورځې وخت په وخت نښتې شوې وې. وجې نه صرف دواړو خواو ته مرګ جوړل او وختي و، بلکې د تورخم پوله هم تر 15 ورځو د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند و. د پاکستان د قبایلی سیمو په حق له جنرال قمر جاوید باجوا وینا و چې فاټا په قامی بهیر کې شامل اول په قامی ګټه دي او په قبایلی سیمو کې امن او قلارای په غرس په پرمختیایي کارونو په توندۍ سره عمل درآمد روان دي. د یادونې دا چې پاکستان د افغانستان سره 4600 کیلومتره نه اوږده پوله لري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګل د ورځې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خصوصی صلاحکار انجینئر امیر مکام ویلی دی چې 2013 انتخابات با په قبایلی سیمو کې هم کیږي او خیبر پختونخوا اسمبلی کې به قبایلو ته هم پورا نمائندگی او وزارتونه ورکول کیږي. دا چې قبایل بیا د دې اعلان په اړه سوای د شبیر احمد جان په ریپورت کې تفصیل اورو.
دا وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف خصوصی صلاحکار انجینئر امیر مقام مشال لیڑو تا نن سحر ویلی چې 2013 انتخاباتو کې با قبایلی سیمو ته په خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کې پوره پوره نمائندگی ورکول شي او دین علاوه بورتا په کابینه کې زی هم ورکوي او سینئر وزارت په ورله هم ورکوي.
اصلاحاتو حصہ په 2018 کې جنرل الیکشن کیږي، نو په فاټا کې به صوبائی اسمبلی الیکشن هم کیږي او هغه د کے پی کے اسمبلی حصہ وي. خو یوه یې ترمینو ضرورت ہے، ہم کوشش کو کہ نظر بندی آج نہیں کروشی اور 2018 کے دفاتا خلق ہم زمانگا ہونا فرندی ہم دے کی پی کے اسمبلی پیسا جوڑا شی اور واقعی پیسا جوڑا شی آہا سی ہم دا ہو خواب دے کہ با غور تا ہم کے دنٹ کے اوپر ایک نمائندگی ملاوی گی خدا غور حفظر افضائی دے پارا ضرور با غور تر سینئر منسٹر اصلاح ہم ورکوئے.
بلخوا دفاتا سیاسی اتحاد عمومی سکتر اقبال اپریدی پدی بابلا مشال لیڑو تول چی مرکزی حکومت پدی باندے بالکل سنجیدہ نہ دے او دوی کلا د ریواج ایکٹ خبره کوي او کلا د گورنر ته د اختیاراتو او صوبائی اسمبلی کې کم دوی د نمائندګۍ خبره کوي، نو دغه اصلاحاتو پر وړاندې هغې له هم هیڅ وخت اختیار نه دی ورکړی. دغه پختنم چې کله د وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام ته وړاندې کړه، نو د هغوی وینا وه چې وړوم بیګام اخیستل ګران وي او مونږ هغه پورته کړی دی او وخت سره سره به دغه ټول ستونزې هوارې کړي.
مشکلات نظر دینا انکار نه کوم، مشکلات د مهاجر فیصله کې خامخ وي، خو چرته هم ستارت علی بسم الله وبغه.
د وزیر اعظم پاکستان خصوصي مشیر امیر مقام پرون په پیښور کې د خیبر جنسي نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل اپریدی په مشرۍ کې د خیبر جنسي یو پلاوی سره لیدو کاته کړو او ورته ویلو چې ډیر ژر به مرکزی حکومت د فټا د اصلاحاتو په اړه نورې مهمې پریکړې هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
له چترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزې نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی ستونزې او سرکار.
هر ګل پورس په کم یولس بجې
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجې لمه مجید بابر سره.
د جنوبی وزیرستان د سره روغې سره تعلق لرونکي یو ماشوم باندې د ماین چاودنه شوې ده چې پکې د یاد ماشوم خپا زخمی شوې ده. د دې ماشوم کورنۍ غوښتنه کوي چې باید حکومت دې ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورت کې.
پرون دې هفته په ورځ د چلي وزیرستان تحصیل سره روغه سیمې کوټکی لنډی کا مرګ شوې. د څلورم جماعت طالب علم 45 کلن کبیر الله ته ماین ور وچاودېده چې په نتیجه کښې یې د کبیر الله یوه پښه سره رژلې شوه. د کبیر الله پلار علي محمد د دغې پېښې او د کبیر الله د پر رژل کېدو حال په دا رنګ بیان کړ.
عمر یې 45 کاله ده، دا اوس کور ته تللی و، په 2 بجې چې روغه یې 2 بجې نه ورسته اگرتا خطلا و کورسی سے لانڈائی کا مری بوری دگنا پاسا خار دے بیا میں سن دے پٹاو سو ہو بیا میں سرکاری سے ول اسپتال تار وڑیا گنا دار میں ول سرول سی ایم ایس سے وز دائیں پروتا زبرتا ناس کیا
پدغا بار ایک سے میں دے سلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام خٹک سرا رابطہ وکڑا او پشتنا میں زن وکڑلا چپ دے غیر رنگ پیش ہو دے مخنیوی او دے پر ہر جلیو دے مالیم لا تڑ دے پارا سرکار سا عملی اقدامات کڑی دی او کانا پولیٹیکل ایجنٹ ہوئل
دیکھیں داسے دو چیزیں ہوئے دے میرا مالیم دن خر کر دا ویدے جو دے علاج میں دے سمرا خرچہ روسی آگا ہوں میرا خلا بردش کوی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن میں بردش کوی تو چکی ماں پولے دے خبر دو دے مائنس خبر دو مائنس کو چکی میں لگتا خلق واپس کی دی آئے کے لائن فورس میں ایجنسی والا کلیئر کوی نیمے داسے علاقی ویچ آگے کے لگے جنگل منگل ہوگنی وی آگا خلق میرا پوئی کی جیتی دو سے فرخال یا ماں سائے چیزا مائنس میں میرا سفر کر نہیں دے سلی وزیرستان پا مختلف سیمو کشے چرتا چے قبائلون واپس تللی دی دے مائنونو دے چاو دے دو وجہ تر اوسا پورے پنزوشت کا سون چپکشے زیاد شمیر دے وڑو وڑ کے جن کوئی دائے پر ارجلی مزور کڑی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دے سولے پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
مشال ریڈیو تا سورے پا پاکستان کی میشت رجسٹرڈ افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنیدو لړۍ به د اپریل درې منیټې نه شروع کیږي خو په دا هیواد کې میشت غیر رجسٹرډ کډوال وایي چې حکومت د دوی هم رجسٹرډ کړي افغانستان ته د تللو پر وخت یې ورسره مرستې وکړي افغان چارواکي وایي په دې اړه یې د خپلو پاکستاني سیالانو سره خبرې کړې دي او دې لړکې به یو حل راوستل کیږي په دې اړه د احمد الله دا رپورټ اورو
د فروری په دویمه اونۍ کې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان او یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزې غونډې وروسته په پیښور کې د افغان کنسلګرۍ کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته ویلي وو چې په غونډه کې د غیر راجستر کډوالو د رجسټریشن په حق له هم خبرې وشوې او پاکستان او افغانستان په دې صلاح شو چې په میاشت نیمه کې به د غیر راجستر کډوالو رجسټریشن شروع کړي مشال ریډیو چې کله د عبدالحمید جلیلی نه تپوس وکړو چې د غیر راجستر کډوالو رجسټریشن به د کله نه شروع کیږي نو نوموړی وایي
کوم میکانیزم چې د دې د خطر جوړ شو هغه دا و چې د افغانستان د حکومت نه به یو ډیلیګیشن راځي همدارنګه د پاکستان د سفران وزارت او هغه سره خوا کې به نادره یو ځای په ټول پاکستان کې په یو سنټرونو کې دا پروسس شروع کیږي په دې ارتباط باندې د محترم وزیر صاحب او د محترم سفیر صاحب دواړو مشورې سره روانې دي چې هغه په دې اتفاق کې چې افغانستان نه خلک دلته راشي او کیا زمونږ سفارت ورسره کنسولګری دې په ګډه باندې د ګروپ تشکیل کړي او نظر سره یو ځای دلته افراد استخدام کې ویریفیکیشن وکړي او دا کار موږ مخکې بوس نږدې ورځو کې توقع ده چې د پاکستان حکومت او زمونږ یو ناسته په دې اړه اړوند باندې وشي
خو په پاکستان کې میشت غیر راجستر افغان کډوال وایي چې د راجستر کډوالو خپل ملک ته د تللو پروسه شروع کېدو کې ده نو حکومت دې د دوی هم زر تر زره رجسټریشن شروع کړي چې بیرته ستنېدو پر وخت ورسره کومک وشي په پېښور کې میشت د کونړ ولایت محمد واحد وایي
بدقسمتۍ نه موږ خپل کډوال نه جوړ کړی ټول لسان خو راځم په ځای د کور بخی باہر ہوتے ہیں شو بس کلا کلا کور تم راشی تک وسنگ بار میں صبح مردم شمال بار ہم کر اگر نو ڈے زیادہ مشکلات سر اور کمک ہی ہو جا کم کو مک کی خموش رات ہم نے کی جیسے کہ کارڈو نہیں جو کرے نمنگ ہم حکومت نہ خواص کو جمع خیر دے کارڈو بند بازار تو ذرا کچھ منگم خپل چکن کو خیر سر لاؤ سو افغانستان
دا یاد ہو نہیں دا چ تیر کال نومبر میاشت پ 14 منیٹا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مطبوعاتو ته ویلی وو چې په صوبه کې یې په لکونو غیر راجستر افغان کډوال ژوند کوي نو وفاقي حکومت دا کډوال هم راجستر کړي چې خپل ملک ته ستنېدو په وخت ورسره د نړیوالې ټولنې لخوا مرستې وکړی شي د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال هم 14 لک پورې راجستر او 6 لک پورې غیر راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او تیر کال له یاد هیواده 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل وطن ته ستانه شوي دي له دې پرته 2.5 لک پورې غیر راجستر کډوال هم خپل ملک ته ستانه شوي دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې. هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 3 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د تیرو شاوخه لس ورځو راهیسې په مومندو ایجنسۍ کې د موبایل ټلیفونونو سرویس یا نظام د بندېدو له وجې ولس ډېر خفه دی او وایي چې که هغوی د کورونو نه بهر وي نو د خپل کور سره رابطې نشي کولی او نه هم د نړۍ له حاله خبرېږي. بلخوا په باجوړ ایجنسۍ کې شاوخه یو کال پسته د موبایل انټرنیټ 2G پرون بیرته بحال شوه دی. په دې اړه د شانواز ترگزی دا رپورټ اورو.
دا 13 ورځې راهسه په مومند ایجنسی کې د موبایل کمپنیو د سرویس د بندیدو له امله ځای ولس ډیر په مشکل کې دي. ولس وای چې هغه نه خود خپل کورونو سره رابطه کولای شي او نه د دنیا د حال خبريږي. واجد محمد اټوخیلو بر مومند ایجنسی وسیدون کړي او وای
یو خو سره د کور نه بهري نوغي خاندان سره رابطه نه کیږي. د دې سره هیڅ قسمه داسي د سکیورټي حواله سره صدا سي کار نشي کیدای چې لکه مطلب هغه کې په حواله راشي. د دې سره نظام خو کیږي به خو په کار دره چې په ټول پاکستان کې
گل حسین محمد یکاون وسیدون کې د وحغول چې د هغوی په سیمه کې هم د موبایل کمپنو ټاورونه دغه سرویس ورکول بند شوی. نور ته ډیره مشکل وي چې خپل کور سره رابطه وکړي.
تیر د لس دولس ورځو نه چې کوم نیټورک خراب دی نو ماته دا مسله ده چې زما د دوه درې شپې بار وي نو زما کور سره رابطه نه کېدله چې زما ته به دا پریشانی وه چې څه چل دی کور کې څومره مسله ده څنګه چل دی. بیا به چې یو خبره به اله به خو بیا به نه کېده د پیسو ته به به موه.
بلخوا په باجوړ ایجنسۍ کې پوره یو کال پس 2G انټرنیټ سرویس پرون بحال شوه او په دغه بحالۍ د سیمې ولس خوشاله دي. ماس خان یو ځای خبریال دی او وی ویل
خلک په دې انټرنیټ په تر باندې کتابونه ګوري دا غو تعلیمي سہولیات هم ډیر زیات بهتري بل د اویرنس یو اهم ذریعہ ده. د دې په وجه باندې په خلکو کې ډیر زیات اویرنس راځي د ملکی د بهرني خبرونو نه خلک ځان خبرې پاتان ته غوښتنه خبريږي.
خدا محمد د جنسي د ټلیفون سرویس د بهلولو په اړه د پولیټیکل انتظامیه چارواکو پوینه چې د امن او امان د خطرې لوجي د موبایل کمپنیو سرویس بند کړي. خو لا هم نه ده معلومه چې دغه سرویس به بیا کله شروع کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د پاکستانی طالبانو القاعده یو مهم کمانډان په افغانستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې وشل شو دي. کاری یاسین چې د سریلانکا د کرکټ په لوبډله د حمله په ګډون په پاکستان کې د سولو حملو په تنظیم تورن پیژندل شو دي. د پاکستان د حکومت په تور لیست کې شامل وو. په دې اړه د احمد تکل په ریپورت کې تفصیل اورو.
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو لمخه د پاکستانی طالبانو د تحریک مهم قماندان قاری یاسین چې په اسلام آباد کې پر یو لوکس هوټل او د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله د حملو په تنظیمولو تورن دی، یو اونۍ مخکې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د پنټاګون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس له قوله قاری یاسین هغه تروریست بلل شوی چې د اسلام نوم یې بداوه او آمدن یې پر بیگونه ملکی وګړو حمله کولې. بیان د ښاغلي ماتیس په حواله زیاتوي چې نوموړی وایي داسې کسان له عدالت څخه د تیښتې لار نه لري. قاری یاسین چې ویل کیږي په استاد معلم او څو نورو مستعارو نومونو مشهور و، پر 2008 کال د اسلام آباد پر مریت هوټل د برید طرح ګڼل کیږي. په دې حمله کې د دوه امریکایي پوځیانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. نوموړی همداراز په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله د هغې حملې طرح ګڼل کیږي چې شپږ پاکستانی پولیس او دوه ملکی کسان په کې مړه او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شول. قاری یاسین د هغو مشکوکو تروریستانو د فهرست په سر کې وو چې د پاکستان د امنیتي ادارو تر تعقیب لاندې دي. د نوموړي نوم په 2003 کال کې د پاکستان پر پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف او په 2004 کال کې پر پخواني صدراعظم شوکت عزیز له ناکامو حملو وروسته پر دې فهرست ورزیات شو. پنتاگون قری یاسین د بلوچستان ایالت اصلي اوسیدونکو بللای، خو پاکستانی چارواکي وایي چې هغه اصلا د پنجاب ایالت و. د امنیتی چارو کارپو عامر رانا فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې قری یاسین د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د حکومت پر وسلوالو مخالفینو د هغو حملو په لړۍ کې وژل شوی چې په ترڅ کې یې له دې مخکې د افراطي وسلوالو نور مشران هم په نښه شوي دي، لکه قاري صفي الله اختر چې په تېره جنوري میاشت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. راناوی قاری یاسین د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي له جګپړو او محدودو غیر پښتون قمندانانو څخه و، خو د رانا په وینا نوموړی په وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته له تښتېدو وروسته غیر فعال شوی و. پاکستان او افغانستان له څو کلونو راهیسې پر یو بل تروریستانو ته د پټنځایونو د ورکولو تورونه لګوي. پاکستان وایي د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي، خو افغان چارواکي وایي دا ډلې په هغو سیمو کې فعالې دي چې افغان حکومت ولکنه پرې لري. افغان حکومت هم پاکستان په کوټه او شمالي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو پاکستاني مشران په څرګنده وایي چې افغان طالبان یې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق د یقیني کولو لپاره رامنځته کړي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره له پاکستان څخه ننګرهار ته راستنی شوی یو شمیر کډوالې کورنۍ وای چې پاکستان کې ورته خونسیو کې هغه تعلیمي اسناد نه دی ورکړي چې دوی پرې اوس خپل وطن کې سبقونه پر مخ یوسي. د دوی په خبره هم دا وجه ده چې ماشومان یې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي، خو افغان چارواکي وایي د دې مسلې د حل لپاره داسې یو پلان جوړ کړی چې په عملي کولو سره به یې راستنیدونکي ماشومان بې تعلیمه نه پاتې کیږي. باز محمد عابد یې نور حال راکوي.
په 2018 میلادي کال کې له پاکستان نه ننګرهار ته راستنې شوی غنی کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې په پاکستان کې زده کړې کولی، خو د قانوني تعلیمي اسنادو د نه لرلو له امله له زده کړو بې برخې دي. یو کورنۍ چې کابو میاشتې وړاندې له پاکستان څخه ننګرهار ته راستنه شوی د نورو ستونزو تر څنګ له تعلیمي ستونزو هم سر ټکوي. د دغه کورنۍ 12 کلن ماشوم احمد الله وایي چې پاکستان کې زده کړې کولی خو دلته ترې محروم دی.
هلته په شپږم سنف کې هم او دلته کې مکتب نشته، سبق شته دی، هلته بس کوسو کې رانی کولو دي، کو بس جګړې وي. کوونډ
د غلام فاروق په نوم یو تن وایي چې په پاکستان کې اولادونو زده کړې کولې، خو په خپل وطن کې د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن دی.
اوس چې د مکتب وه د مکتب نه ووته، اوس ماشومان هلته را ټول د جنکي هم ماشومان یې سکول له تللې، مکتب له تللې، هلکان هم تلل، خو دلته نشته، کوم ځای له بلاش.
بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي چې په زرګونو تنه هغه زده کوونکي چې له پاکستان نه ننګرهار ته راستانه شوي په موقتي ډول یې په ټولګیو کې کینولي چې د ازموینې په اخیستو سره به په رسمي توګه په ښوونځي کې جذب شي.
څه باندې 2000 راستانه شوي زده کوونکي چې د زده کړو قانوني اسناد نه درلودل، د پوهنې وزارت لارښوونې له مخې په موقتي ډول په ښوونځیو کې شامل شوي دي او ټاکل شوي ډېره زر د هغوی د برخلیک ټاکنې په موخه یو ځانګړې ازموینه د هغوی نه واخیستل شي.
دی وایي چې زر تنه هغه راستانه شوي کډوال زده کوونکي په ښوونځیو کې جذب کړي چې قانوني تعلیمي اسناد ورسره وو.
زر تنه هغه کډوال زده کوونکي چې د زده کړې قانوني اسناد درلودل د بهرنیو چارو وزارت له لارې معرفي شو، هغوی هم جذب شوي دي. او پر دې سربېره د 2000 زیات کورنۍ بې ځای شوي کډوال هم په موقتي ډول په ښوونځیو کې جذب شوي دي.
محمد اسب شینواری زیاتوي چې د 1400 نوي مریض کال د جوزا په میاشت کې به له هغو راستنو شوو زده کوونکو څخه چې تر نهمو ټولګیو پورې زده کړې په پاکستان کې کړي، د ننګرهار د پوهنې ریاست به ترې ازموینه اخلي او له 10 نه تر 12 ټولګي پورې چې کوم زده کوونکي دوی په ټولګیو کې کینولي، د پوهنې وزارت لخوا به ترې ازموینه اخیستل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره اوس په پیښور کې د ماسیګر سلور نیمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا وای افغانستان سره پر پوله په مومندو باجوړ کې د غزن تار لګول پیل کړی دی. د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز چارواکی وای د قبایلی سیمو اصلاحات او عملی کول ژمنه پوره کوي او په 2013 کال کې به د فاټا خلک خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره استازي وټاکي. د جنوبی وزیرستان چارواکی وای چې تیر ورځ د تحصیل سره روغه په کوټ کې لنډی کمر کې یو ماشوم په ځمکه کې د خخ بم له چاودنې له وجې ژوبل شوی. په یاد سیمه کې د تیرستې مودې راهیسې یو شمېر کسان د دا ډول پېښو ښکار شوي دي. ولس غوښتنه کوي چې د جنوبی وزیرستان سیمې دي د دا ډول بارودي موادونه زر تر دره صفا کړل شي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په یو ډرون برید کې د القاعده یو پاکستانی قومندان قاری یاسین وژلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي او د له منځه وړلو هدف ته نږدې شوي دي. فیروز الدین فیروز چې نن یې د پولیو پر ضد د پسرلني کمپاین د پیل په مراسمو کې وینا کوله وویل په دغه کمپاین کې به 8.8 میلیونه ماشومانو ته د څاڅکي ورکوي. یو شمیر کوچیان وایي چې پاکستانی چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي چې له موسم بدلیدو سره سم له خپلو مالونو سره د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. دوی وایي چې له څو ورځو راهیسې له زرګونو څارویو سره په تورخم کې بند پاتې دي او له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي کېدای شي هیواد یې په دې اړه ټول پښتانه یا ریفرنډم وکړي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب لپاره هڅې روانې وساتي او کنه. یورپی یونین وویش غړیو هیوادونو مشرانو پرون د شنبې په ورځ په ایټلی کې اروپایي اتحادیې لپاره خپله ژمنتیا نوې کړه. برتانوي چارواکي وایي ښایي دوی هیڅکله پوه نه شي چې څو ورځې مخکې 52 کلن خالد مسعود ولې د برتانیا پارلیمنت سره نږدې برید وکړ.
لند خبرونه هم د مجید بابر نواری د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوارو چې له پاکستان زنو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ رسپانې خپل ادارې په پاکستان کې پروانه سرشمیرنه باندې لیکلې او وایي په پاکستان کې له 19 کالو وروسته سرشمیرنه شروع شوه او څنګه څنګه چې وخت تیریږي په دې کې د خلکو لخوا شکایتونه راځي او ویل کېږي چې په کراچۍ کې په سلګونو کورونو باندې مشتمل پلازو او نورو عامو کورونو باندې شین تورې نه دی لیکلې شوې چې لکه بلې په خلکو کې اندېښنې پیدا شوې. د ادارې په وینا چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار په خپل د سرشمیرنې د عمل څارنه کوي نو باید چې دا سرشمیرنه په عالمی معیار باندې وکړې شي او دې لړکی دا ضروری هم ده. که په لاندېنی کچ له دې عمل نه خامې لري نه کړې شي نو دا به ډېره سنگینه مسله جوړه شي. ادارې وړاندې لیکي چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت او ګټې نه څوک هم انکار نشي کولی نو حکومت دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي. که وکتل شي نو یو شمېر خلک د خپلې علاقې د سرشمیرنې د دفتر د پتی او ټلیفون نمبرونو نه خبره دي نو پکار ده چې حکومت د اخبارونو ریډیو ټی وی او موبایل پیغامونو په ذریعه په خلکو کې د دې په حق له پوها او معلومات خوار کړي وو. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د جمعې په ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې د 25 مسلمان ملکونو د سفیرانو غونډه وشوه. ادارې وړاندې لیکي په دې موقع فیصله وکړې شو چې عرب لیگ او د او ای سی عمومي سکرتارانو ته به یو ریفرنس لیږي چې پکې به دا مسله راپورته کوي. ادارې زیاتوي که هم هر چاته مذهبي ازادي دی تر لاسه ده خو د دې مطلب دا نه دی چې د بل د مذهب د سپکاوي وشي نو باید چې د نړۍ ټول خلک د یو بل د مذهبونو او نظریو خیال وساتي. اداریا خري کلی کې د یوشتمه پیړۍ ده او په دې جدید دور کې د مذهبي جاهلیت نه دراوتو ضرورت دی ځکه چې ټول مذهبونه د احترام وړ دي. نو په کار ده چې د سوشل میډیا مالکان د جدید ټکنالوژي په ذریعه د داسې موادو خپرولو مخه ونیسي چې د مذهبونو ترمنځ ټکر پیدا کوي او د انسانانو تر منځ د کرکې سبب ګرځي. باید چې په دې په سنجیدګۍ سره کار وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فرائیڈے ٹائمز مجللی کی پاکستان حکومت پخپل ولس کی د پولیو مرض بڑا پوہاوی نه دی پیدا کړی چې لکبل خلق د دې معذوره کون کی وائرس ویکسینو ل ارزښت نه خبر نه دی. بلخوا بی بی سی و پانه لیکي د روس لخوا د طالبانو پړه د نرم دریز خپلولو لوجې واشنگتن په ماسکو نیوکی کړی دی. د دې دوار لیکونو ځنې نورې برخې د اسرار الله مومن نه اورو.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی کہ څه هم د تیر وختونو پر سلا په پاکستان کې د پولیو مرض کم شوه، خو د مجلہ په خبره د تا غټه کامیابی نشي ول کې دي، ځکه چې دا مرض لا هم شتون لري په پاکستان. او په ځانګړي توګه پښتانه ټولنه کې یو شمیر وګړي ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو خلاف دي. د پاکستان حکومت په خلکو کې د پولیو مرض په اړه پوهاوی نه دی پیدا کړی چې لکبل یې خلک پر دې نه دی پوها چې دا څه قسمه مرض دی، سببونه یې څه دي او مخنیوی یې څنګه کېدی شي. باید حکومت د پولیو واکسینو په اړه د خلکو اندېښنې لرې کړي. پاکستانی رسنۍ او د صحت کارکونکو کله هم هڅه نه ده کړې چې خلک د پولیو ضد واکسینو د ارزښت نه خبر کړي، او همدغه وجه ده چې په اړه یې پروپیګنډا کیږي. بلخوا بی بی سی ویبپاڼه لیکي د طالبانو په اړه د روس په تګلاره کې ډرامایي او غیر متوقع نرموالی راغلی. په تېر یو کال کې د یادو دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ښې شوې، او یو شمېر روسي چارواکي په ښکاره له طالبانو سره د اړیکو اعتراف کوي. روسان د دې دوه علتونه ښایي، یو دا چې په افغانستان کې له طالبانو خپل وګړي او دفترونه خوندي کړي، او دویمه دا چې د داعش مخه ونیسي. د طالبانو لخوا دا یقین دهاني چې د روس له پولو به داعش لرې ساتي مهمه ثابته شوې، خو د روس لخوا د طالبانو په اړه د دې نوې نرمۍ له وجې لوړپوړي امریکایي چارواکي په روس تور لګوي چې د طالبانو په رسمیت پیژندو سره افغان حکومت او اتحادیان یې له منځه وړل غواړي. غربی چارواکي دا هم وایي چې روس د داعش په بهانه په افغانستان کې خپل مداخلت ته لار پیدا کوي. په عین حال کې افغانستان روس ته ویلي دي چې په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره د غیر ریاستي عناصرو پر ضد له افغان حکومت سره کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
امریکایي چارواکو منلي چې د عراق په موصل روسي هوائي بریج لدا خار د اوسیدونکو په وینا لتر لګا سل کسان پکې وشل شوي امریکایي ځواکونو کړي دي. چارواکو ویلي عراقي امنیتي ځواکونو ترې غوښتلي وو چې په یاد سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د لیکنې ځینې نورې برخې د هارون بچانه اورو.
امریکایي چارواکو پرون وویل د عراق پر موصل د اسلامي دولت وسلواله ډلې د پنخه کولو لپاره شوی هوایی بریج چې دغه خار د اوسیدونکو په وینا لږ تر لږه سل کسان پکې ووژل شول په اصل کې د امریکا پوځ کړی و. د چارواکو په بریج کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلا تایید نه کړه، خو په اړه یې د پلټنو د پیل خبره کړې. د روانې مارچ میاشت پر ولسمه شوې له دغه هوایي حملې وروسته امریکایي چارواکو ویل دوی په پوره ډاډ نشي ویلی چې ګنې په بریج کې امریکایي ځواکونه شامل ول. هغه بیان چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف خپور کړی ښیي چې عراقي ځواکونو له دوی غوښتي ول چې په یاده سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي. د ائتلاف زیاته کړې په بریده کې ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې وختو خبرې ډېره جدي نیولې او وبې څېړي. د اردن په پلازمینه عمان کې د الطاف موسانی په نوم د روغتیا نړیوالې ادارې او چارواکي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي دوی هڅه کوي چې د بریده ټپي شوو خلکو ته روغتیايي خدمتونه برابر کړي. نوموړي زیاته کړې په موصل خار کې د صحت محکمې چارواکو ورته د دې خبرې پخلی کړی چې په هوایي برید کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هوډ ښکاره کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پیل شوي عملیات به تیزوي. د امریکا د کورنیو او دفاعي چارو وزیرانو په دې وروستیو کې په واشنگتن کې د عراق له وزیر اعظم او د ائتلافي ځواکونو له مشرانو سره لیدلي او په موصل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد جګړې د لا تیزولو پر لارو چارو یې خبرې ورسره کړې دي. دا جانس لیکنه زیاتوي د عراق مرستیال ولسمشر اسامه النجفی چې د موصل اوسیدونکو دی په یو بیان کې پر یاد خار د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلا په کلکه غندلې او د دغه موضوع د جاج اخیستلو لپاره د پارلمان د بیړنۍ غونډې رابللو غوښتنه کړې ده.
اوریدونکو تاسو د هارون بچانا اوریدل چې امریکایي چارواکو منلې ده چې د عراق په موصل روسي هوایي برید چې دغه خار د اوسیدونکو په وینا لتر لګا سل کسان پکې وشل شوي دي امریکایي ځواکونو کړی دی. مشال ریډیو تاسو اوره.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ځاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیشته مونږ یو چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په هغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
د بلاسټمي یا مونږ پښتنو د او چت کړي د پارلمنټ
دا هر څه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې د مشال ریډیو پاڼه خوخه کې او بیا مونږ ته رائے راکې چې مونږ خپل خبرونه تاسو لپاره نورې څومره ښه کړو. که تاسو رپورٹ لرئ یا که تاسو سیمه کې کوم مسله وي هم تاسو زمونږ په فیسبوک پاڼه باندې لیکلی شئ او مونږ ترې خبرولی شئ. مونږ به هڅه کوو چې په هغې باندې رپورٹ جوړ کړو او ستاسو غږ د چارواکو تر غوږونو پورې ورسو. مشال ریډیو اوریدونکو اوس وخت شوی دی د 19 د خپرونې د باختر ستوري. دا خپرونه زم همکار باس محمد عابد جوړه کړې ده. نو راځئ چې وګورو چې باس محمد عابد په دې کې نن څه راغونډ کړي دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د یوې وتلې سیري مولوي فضل محمود مخفي په اړه د فضل زمان شلمان د نوي چاپ شوي کتاب د مخکتنې رپورت درکړو. بیا به د ژبپو او سیړونکي دولت محمد لودین د ولسم تلین په مناسبت د جوړ شوي سیمینار رپورټ ولرو او په اخیره کې به یو انځوریز نندارتون ته هم تم شو. لومړی رپورټ ترازو په دې وروستیو کې لیکوال او کرکتون کې فضل زمان شلمان د یوې وتلې سیري مولوي فضل محمود مخفي پر ژوند او مبارزي کتاب لیکلی او له چاپه یې راویستی. تېره اونۍ د مردان په تخبایی کې د یاد کتاب مخکتنه وشوه چې حال یې زموږ همکار خالد خان په رپورټ کې درکوي.
دا مولوی فضل محمود مخفي په ژوند او خدماتو د فضل الرحمن شلمان لیکل شوی کتاب مخکتنه د اتوار په ورځ د مردان تخبه کې وشوه چې دا نورو نه علاوه د مخفي صاحب د کورنۍ غړو لیکوالانو او څېړنکارانو پکې ګډون وکړو. ښاغلی قبله ایاز وویل چې مخفي صاحب د جومات او د حجرې نه باخبر سړی و او د دینی تعلیم سره د عصري علومو په ارزښت پوه و.
دا صرف یو شخصیت نه مخفی سے دادی یو ڈیرے غٹے قافلے فردو استادو معلمو او ددے قافلے دی جہت متعین قولو یو زان لخبل تنگ تنگ دی دانش یو مجسم مجموعہ وا خود دا سے شخصیتونو بد بختانہ چې زمونږ په پښتنو کې راشي نو مونږه ندوی مخفي پاتې شي پټ پاتې شي.
د غشان د عبدالولي خان پوهنتون مردان د پښتو څانګې مشر ډاکټر سویل خان وویل چې مخفي صاحب په پښتنو کې د درې تعلیمي تحریکونو کې ډېر لوی خدمات وو. د ده په وینا مخفي صاحب په سوات ریاست کې لومبني سکول بنیاد په کال 1922 کې ایښی و چې بیا دوه کاله وروسته د سوات والی د نوي سکولونو لړۍ پیل کړه.
چې مخفي صاحب په شپږو ژبو ماهر و. یعنی تاسو دا ویلی شئ چې مخفي صاحب یو شخصیت نو شپږ سړی شپږ شخصیتونو ځکه چې د یوې ژبې علم چې دی نو دا ځان له یو نوي شخصیت جوړول دي.
نو د دې وجنا د قومونو مطالعه وکړه پر اینو رجب کې
دا کتاب لیکوال فضل زمان شلمان د خپل کتاب په حق لا مشال ریډیو ته وویل چې هغه د باچا خان او عبد الاکبر خان اکبر د خلی د فضل محمود محفی صاحب ډیر صفاتونه اوریدلیو نو ځکه د ډیر وخت نه دغه تابعیا کوله چې د په جون او خدماتو سیړنې او کتاب ولیکي
د باندې ډیر سمواد میلاویدل نو او پمیاش پس یا پتنجل سو دې پس یا پاتور دې پس بچرتا سلګه ډیرا یو دغه ماته میلاو شو د مخفي صاحب مبارک سره معلومات د انګریز دغه نه د ډیپایډونو نه یا د نور مشرانو د کتابونو نه نو داسې لګ لګ برا خره کې دو او بیا بغه ما په کتاب کې ناچا په کتاب کې شاملاو
دا مولوی فضل محمود محفي په جن او خدماتو د کتاب په درې سوه او سلويخ پاڼو مشتمل دي چې په پیښور او په افغانستان کې په اسانه ملاويږي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ختیز ادبی بهیر 13 اونۍ نه یوازې دا چې د ژبو او سیرونکو ډاکټر دولت محمد لودین د ولسم تلین یاد دیو سیمینار په تر سره کولو سره تازه کړ، بلکې د هغه مرحوم شپږ انوانه ژبو هنیس کتابونه چې بهیروالو د سیمینار په ویړ چاپ کړي وو په ګډونوالو وویشل. ختیز ادبی بهیر د خپل ونیزو غونډو تر څنګ د ژپو او سیړونکو ډاکټر دولت محمد لودین ولسم تلین یاد د یو سیمینار په کولو سره تازه کړ. ختیز ادبی بهیر د دغه سیمینار په ویړ د دولت محمد لودین د ژپو هنی په برخه کې شپږ علمی کتابونه هم چاپ کړي وو. د دغه بهیر مشر زیاودین همتمل د سیمینار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ختیځ ادبی بهیر ویاړي چې داسې یو نوموتی لیکوال او سیړنپوه ډاکټر دولت محمد لودین په ویاړ نن سیمینار جوړ او دغه سنا چاپ آثار چاپ کړ. دولت محمد لودین په خپل وخت کې پښتو ژبې ته دومره کار کړی چې تر کلونو به دغه آثارو نور لیکوال او سیړونکي به ترې استفاده کوي.
په سیمینار کې بیلابیلو لیکوالو د ارواښاد دولت محمد لودین د کړي کار په اړه مقاله او ویناوی واورولې. د ننګرهار مستوپی سر محقق محمد عالم اساغزی چې له ارواښاد لودین سره یې په تیرو کلونو کې په یوه اداره کې کار کړی و، وایي چې په ډیر دقت او پاملرنې سره به یې خپل علمي او څیړنیز کارونه پر مخ وړل.
داسې اشخاص چې شپه او ورځ د فقر او بدبختۍ او د سخت ستم لاندې په افغانستان کې دوی خپل علمي څیړنیزو چارو ته ادامه ورکړی، داسې اشخاص نه پیدا کېږي. داسې لوی او معنوي ذخیره ټولنې ته تقدیمول دا د وړو کسانو کار نه، دا د ډېرو لویو شخصیتونو کار دی. خپله دولت محمد لودین باوجود دې چې موږ د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د پښتو څانګې په برخه کې داسې قدر نه درلوده چې هغه ډیپارټمنټ دوی وچلوي، هغه دقیق شکل باندې به کلمات او جملات سنجول په داسې یو شخصیت من په علوم اکاډمي کې نه درلود.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو مرکز مشر رفیع الله نیزی ډاکټر دولت محمد لودین د پښتو ژبپوهنې په برخه کې د څو ګوتو په شمار کسانو کې وګاڼه.
د دیارلس سوه څلوېښتمو کلونو په یا تدیر لږ وړاندې ځینې پوهان بهر ته زده کړو ته ولاړل او هغوی په ژبپوهنه کې زده کړې وکړې او بیل چې افغانستان ته راغلل هغوی په بېلابېلو برخو کې د ژبپوهنې کار وکړو. د دغه وخت په ژبپوهانو کې څو کسان ډېر مطرح دي چې په خپله ډاکټر صاحب محمد رحیم الهام، ډاکټر صاحب پوهان مجاور احمد زیار، ډاکټر صاحب عبدالرزاق پالوال، ډاکټر صاحب پوهنګوی نور احمد شاکر، ډاکټر دولت محمد لودین او ارواښاد ډاکټر حبیب الله تګی نیازی. دا د افغانستان په معاصر ژبپوهنه کې کوی چې دا د پښتو د معاصر ژبپوهنې سرلاری دي، ممکن مبالغه به مونږ وکړي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان محمد اسماعیل یون وویل، په افغانستان کې ډیرو کمو لیکوالو د ډاکټر دولت محمد لودین په کچه د ژبپوهنې په برخه کې کار کړی دی.
ډاکټر صاحب دولت محمد لودین د افغانستان له سترو پیاوړو لیکوالو څخه وو. د ژبپوهنې په محور باندې د اکثر اثر راڅرخیسي دا سوچه علم دی، او نو د چې په دې برخه کې کوم اثر لیکلي نورو ژبو څخه ژباړلي یا بیا دې تر څنګ د خپلې ژبې علمي او ادبي ژبپوهنیز اثر نورو ژبو ته ژباړلي، دا یو ډېر دروند کار دی. په دې کچه باندې افغانستان کې ډېرو کمو لیکوالو کار کړی.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم په دغه سیمینار کې ګډون کړی و. نوموړي ژمنه وکړه چې د ارواښاد د ناچاپه اثارو په چاپ کې به پوره مرسته وکړي.
د سړنپور ډاکټر دولت محمد لودین لسګونه لیکلي آثار او ژباړې لا هم د چاپ لارې څاري. زه په خپلو فرهنګي ملګرو غږ کوم چې د ارواښاد لودین ټول لیکلي آثار او ژباړې راټولې کړي او د چاپ لپاره یې چمتو کړي. زه د فرهنګي ملګرو د یو کشر په توګه ژمنه کوم چې د مرحوم ډاکټر دولت محمد لودین راټول شوو آثارو په چاپ کې به تر خپله وسه مرسته وکړم.
ډاکټر دولت محمد لودین په 1911 لمریز کال د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د انګورو باندې په سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې وي او په 1918 لمریز کال د لیندۍ په 14 نیټه په کابل کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او د ننګرهار په کامه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی و. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو ټولنې او علومو اکاډمۍ په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کړې وي او تر یو اویا پورې چاپ او ناچاپ آثار یې پرېښي دي. ډاکټر لودین د ژبپوهنې په برخه کې له روسي او انګریزي ژبو یو شمېر آثار پښتو ته راژباړلي او یادو ژبو ته یې هم په څېړنیزه برخه کې له پښتو نه ځینې کتابونه ژباړلي دي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې د تیرو سو کلونو په دوران کې وتلي انځورګر عبدالله ارباب په جلال آباد کې په لسګونو انځوریز نندارتونونه جوړ کړي وو چې د اهلي ذوق په مې ورړولی وو، خو تیره اونۍ په لومړي ځل شاعر او انځورګر زیب منتظر مسید د اهلي ذوق پر وړاندې انځوریز نندارتون پرانستی وو چې د پښتني کلتور د بېلابېلو اړخونو د خوندي کولو تر څنګ په افغانستان کې د 40 کلن ناورین ځینې دردونکي شیبې هم په خپلو انځورونو کې تصویر کړې وې چې د ننداره کوونکو په مې ورړولی وو. د غنزوریز نندارتون چې د جلال آباد ښار د بیسودو پله تر څنګ د کابل سیند پر غاړه په یو میلمستون کې پرانستل شوی و، شاعر او انځورګر زیب مسید پکې د افغانستان د وسنی ناورین او پښتني کلتور د خوندیتوب په اړه بېلابېل انځورونه چې په خپلو ګوتو یې کښلي وو نندارې ته وړاندې کړي وو. له دغه نندارتون څخه ګڼ شمېر لیکوالو او اهلي ذوقو ننداره وکړه چې یو هم پکې وتلی افغان انځورګر حمدالله ارباب و. نوموړي د انځورونو په لیدلو سره خپل تاثرات له مشال راډیو سره صدارنګه شریک کړل.
خوشاله په دې مې چې دغه دی هغه بوت چې په ما شل انځورونه جوړ کړو نندارتونونه نشته. نن دغه دی زیب مسید صاحب د افغانستان د خلکو بالخصوص د پښتني ټولنې د مختلفو برخو هغه کم ستونزې ښه اړخونه هغې د انځور د لارې ټولنې ته وړاندې کړي دي او په دې هیله چې دغه لړۍ مخکې لاړه شي او هغه انځورګران او هغه چلنه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لاره برسېره شي او د پښتون په حق له چې موږ عمومي تاثر دی چې دی د خپلو هنرونو په حق له هیڅ نه لري دغه کوم جمهودي حالت چې دی دا بدل شي او مات شي.
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر نور لبیب نثار وایي په انځورونو کې خپل ماضي وکتله او د راتلونکي دپاره یې ورته فکر ورکړ.
هنر کمال هم همدا دی چې خپل ماضي سره وصل کی ځکه زیاتره به د طوفانونو بحرانونو کې داسې کیږي چې سړونه هر څه ورک وي. اول دا موږ فعلا د ماضي ډېره برخه خصوصا فرهنګي ادبي لحاظ راته نه ده معلومه. ماضي ته به د حال یو څراغ راکوي راته چې وړاندې فکر وکړو او آینده کې داسې زمونږ رابطه قطع نه وسی. زما راتلونکی نسل مانه د نن ورځې حال غواړي او د نن ورځې حال همدغه دی چې په دغه تابلوګانو کې زه منتظر شم په دې کې خوندي کړی دی او ثبت کړی دی.
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر محب زغم چې انځورونه یې په دقت ننداره کړي وو وایي چې د ژوند وړې وړې شیبې په هنري بڼه وکتلې.
خبره دا ده چې ډیر خلک په هنر کې پلو یو او غټو موضوعات پسې ګرځي مګر منتظر صاحب د ژوند وړې شیبې انځور کړي دي او ژوند لمدغو وړو شیبو جوړ دی او هر څوک چې دغه شان ګوري خپلې خاطرې خپلې تجربې وریادېږي لا خوند ورنه اخلي. زه فکر کوم چې منتظر صاحب ډیر لوی هنرمند دی او ډیر خوشحاله یم چې دا اول ځل دی د دوی اثر.
د میدان وردګو ولایت د پوهنتون رئیس عنایت الله مایار وایي چې په انځورونو کې د پښتنو اصیل کلتور وکتلو.
دی تصویرونو کې یو شی چې ښکاریږي هغه د پښتنو اصیل فرهنګ دی چې په دې تصویرونو کې ښکاریږي. دلته زه تصویر ګورم چې ډول دی او اتڼ دی. دغه راز زه دلته د تصوف په برخه کې ځینې تصویرونه ګورم. دا ټول زموږ د ټولنې فرهنګ دی، زموږ د ټولنې هغه معنوي اړخ دی چې په دې تصویرونو کې ښودل شوی دی.
شاعر او انزورګر زیب منتظر مسید خوشاله و چې په لومړي ځل یې د اهلي ذوق پر وړاندې خپل انځورونه نندارې ته وړاندې کړي دي.
انزورګر چې کله انزور باسي نو کوشش یې دی چې هغه پیغام چې په دغه انزور کې نغښتی چې دا ولس ته او خلکو ته ورسیږي. دا واضح خبره ده کله چې اهلي ذوق شاعران لیکوالان چې په هنر پوهېږي هغه چې راټولي نو دا د رښتیا هم چې د خوښۍ خبره ده او سړی هغه خپل هنر باندې خوشحالېږي چې ما هم یو تجربه کړي چې دومره خلک یې سره راغونډ
دی. وایي چې د انزوریز نندارتون پرانیستو او لانزورونو سره د اهلي ذوق مینې دومره تشویق کړ چې له دې وروسته به ډېر وخت انزورګرۍ ته ورکوي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافي هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یې څه په خواره ځای خولي.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
نظر میں رنگڑ دچ پہر نظر میں رنگڑ مومد زڑا سارا پجنگڑے مومد زڑا سارا پجنگڑے دچ پہر نظر میں رنگڑ پہر نظر میں رنگڑے جانند نظر پرلی اور واغز د جانند نظر پرلی اور واغز د جانند نظر پرلی اور واغز د جانند نظر شیخ رازا قد زلزا گل شای خرازا قد زلزان نظر میں رنگ گئے